مشال ریډیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه نجیب عامر مو په روانه غړی کې کوربایم او تاسو تر 3 بجو په دې خبرونه کې په لومړی نیمای کې ریپورتونه اوریدئ شئ. په دویمه نیمای کې درته سندرې جادوګر خبرونه لرو. د خبرونو وړاندې انیس اجمل را سره په سټوډیو کې د مایک غیږ ته سپارم، تاسو ته خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم، اول د خبرونو سرټی کی په خبر پختونخوا کې د سلسلې لوجې نه هته نامړه شوې دي. د پاکستان حکومت د روسي لپاره د مرستو د یو پیکیج اعلان کړي او ایم ایف لوکران سره د سلورو کال لپاره د مرستو یوې موافقه ته رسیدلې. د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د شپږ اشاریه 15 شې د زلزلې له وجې د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې نه تنامړه او تر وسل وخت زیات زخمیان شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو په وخت انتظام ادارې پی ډی ایم ای ویان تیمور علي مشال ریډیو تول چې د مارچ په 28 شپې مهال په زلزله کې ترلاسه شو معلوماتو سره سم په ټوله صبح کې 19 کورونو ته زیان رسیدلې. بلخوا د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویان بلال فیضي مشال ریډیو ته ویلي چې د صبح له 10 زلو څخه ورته د زلزلې د نقصان اطلاعات ترلاسه شوي دي، پکې سوات، کوزدیر، مردان، سوابه، باجوړ، هریپور، اپټاباد او چترال شامل دي. نوموړي زیاته کړه
تقریبا 20 نه زیات خلک چې دي نو هغه د ملبو د لاسا یا چتونو د لاسا یا دیوال د لاسا زخمیان شوی دي، جبکې سوات کې 80 نه زیات خلک د خدایرې نه بلډ پریشر د لوکې دو د وجینا به هوش شوی دي یا منډه والدا هغه راپریوتی دي.
د پاکستان سرکاري ریډیو د موسمیاتو محکمې مشر مهر صاحبزاده له خولې بیا ویلي چې د زلزلې مرکز د افغانستان هندوکش سیمه وه او ژوروالی یې 180 کیلومتر وو. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرف الزمان بیا په یو ټویټ کې ویلي چې په 130 ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو ته د 2 کسانو مړي او نیستي 40 تنه ټپیان ور وړل شوي دي. خو د هغه په خبره دا په زلزله کې روستي ارقام نه دي. د پاکستان پوسټ استخباراتي ادارې ISI د یو افسر وشنا تایید کړی ده. د پاکستان پوسټ اماړي کو څنګه د مارچ په 28مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې بریګیډیر مصطفی کمال برکی د جنوبي وزیرستان پنګور اډا کې په برید کې وشل شوی دی. پوسټ ویلي چې د وسلوالو سره په نښته کې و نور سرتیري هم زخمیان شوي. په سیمه کې پولیسو او امنیتي چارواکو د نمونه خولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د مارچ په 28مه ماسپخین مهال د جنوبي وزیرستان په مندک خوله سیمه کې د استخباراتي ادارې په دوو ګاډو ډسې وشوي چې پکې مصطفی برکی او دغه ډرایور وشل شو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې سیمواري نه ده منلې. بلخوا پوسټ وایي چې په ډیره اسماعیل خان کې درې وسلوال وشلې دي. د پاکستان پوسټ د اماړیکو څنګه ISPR د مارچ په 28مه په خبر پاڼه کې ویلي چې د ډیره اسماعیل خان په کلاچې سیمه کې وسلوالو د پولیسو په یو چیک پوسټ برید وکړ. د خبر پاڼې تر مخه پوځیان د پولیسو مرستې ته ورغلل او په سګو سیمه کې په نښته کې درې وسلوال او درې سرتیري وشل شو. د حملې سیمواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني مشال ریډیو ته په استبدلي بیان کې منلې ده. دغه ډله ادا کوي چې په نښته کې نه سرتیری وشل دي. د پاکستان حکومت د روسي لپاره د 500 ارب روپو د مرستو پیکیج اعلان کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې د مارچ په 28مه په اسلام آباد کې د صنعت او پیداوار وزیر سید مصطفی محمود په یو خبری غونډه کې ویل چې د وفاقي حکومت لومړیتوب دی چې ولس له ګرانې څخه بچ کړي. نوموړي ویل چې دغه پیکیج چې مقصد یې د بېوسلو مرسته کول دي سر لننه عملي کیږي او د روسي تر اخره به دوام ولري. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په مارچ کې د مالی وسایلو د نشټوالي له کبله دې ته اړ شوي چې په افغانستان کې د خوراکي موادو مرستې کمې کړي او لږ تر لږه 4 میلیونه وګړو ته مرستې ورسوي. دا پروګرام د مارچ په 28مه په ټویټر پاڼه ویلي دي چې که نوې مالی مرستې ترلاسه نه کړي ښایي بله میاشت به 9 میلیون وګړي له مرستو برخمن نه شي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د هڅو د دوام لپاره 93 میلیون ډالرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. او د پیسو نړیوالې ادارې ایم ایف د مارچ په 28مه ویلي چې له اوکراین سره د سلورو کالو لپاره د شاوخوا 45.6 اربه ډالرو برابر په پیکیج د کارکوونکو په کچه یوې موافقې ته رسیدلې دي. دا مرسته اوکراین ته په داسې حال کې ضروري فنډونه ورکوي چې هېواد د روسیې د یرغل په وړاندې جنګیږي. دا تړون لا هم باید د ایم ایف بورډ منصور کړي. د خبرونو پای
انیسا اجمل وا چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو د دې خبرونې په دویمه نیمای کې ورته هارون بادشاه سندری جادوګری خبرونه وړاندې کوي. خو اوس رپورټونو ته مخ کو، پرون د پاکستان او افغانستان په ګډون په ګڼو هیوادونو کې زلزله وشوه چې خلکو ته د سر او مال زیانونه واړول. په خیبر پختونخوا کې چارواکي وایي چې په بیگانه زلزله کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اوختي، لسګونه کسان په دې کې ژوبل شوي، ځینې وفات شوي هم دي. د پرونی زلزلې زور 6.8 او مرکز د هندوکش غرونه خودل کېږي. دا موضوع تفصیل د شبیر جان په رپورټ کې اوریدل شي.
دا چار سدی شیر علی خان وای چې بیګا خوشه لس بجې دوی کور کې وو، خو چې پر ناسا په زلزله شو نو د کوټونه بهر په ویره راوتل.
بیګا مونږ واړه را پغې کړل او بهر راوتو، چې بهر راوتو نو مور مې مده خپل کمرې نه راوته او پاغې سه چلو شو ور خطې پیراله او هغه نه پس بیا هغه بے هوش شو. هغه نه رسته چې بیا مونږ کټ ټوچه دکړه نو یو شی بعد ما وایف چې کوم هغه سره دوه ماشومان پغې کیو نو هغه را پرې وتا، هغه بلډ پریشر لو شو بے هوش شو. نو هغه بیا مونږ رسته تکړه هغه هم کټ کې واچول او بم ور کړې چینی مول ور کړل. بیا بیا مونږ کوشش وکړه چې دا ډاکټر بوزو اسپتال ته بوزو، چونکه موبایل ما غټیم کار نه کوم، چې موبایل کار نه کینو بیا خرابته نه کیږي. خو خو بیا راغی نه پس یو شی بعد هغه بیا اوش کرا لو ټیک شو.
دغه زلزله پراول پنده، اسلام آباد، مانسیرا، ایبټ آباد، مظفر آباد، پیښور، هری پور، مردان، چترال او د چارسدی په شمول د ملک په شمالي برخو کې هم محسوس شوې ده. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي اپدونو د نظم ادارې یا پی ډی ایم ای ویان تیمور علی د مالی او ځاني جنونو په اړه مشال لیډو ته ویل چې دوی زیاتره معلومات راغون کړي دي او لګیا دي غزمنو سیمو ته کسان هم د مرستندوی کارونو او تخمینی لګول لپاره لیږل دي.
خیبر پختونخوا کې چې کوم بیګا شپه زلزلہ راغلی و نو هغه په نتیجه کې چې موږ مختلف حادثات شوي دي، نو ای کې نہ کسان پکی په حق رسیدلی دي، دین نہ کسانو کې درې کسان پکی باج اوړ کی دي، دو کسان لور دیر کی، دغه رنگی شوات کی دو کسان، تابات کی یو کس، هم دغه رنگی چې کوم یعنی کې اوس سلويخ کسان پکی جوبل شوی دي د مختلف حادثاتو په نتیجه کې. او تر اوسه پورې کوم سره اطلاع دي نه مطابق په پوره په خیبر پختونخوا کې نور لس کورونو ته پکی جزوی تور باندې نقصان رسیدلې دي.
نوموړي جاتوی چې د دوی د محکمې مشرانو ټولو ډیپټی کمشنرانو ته او متعلقه ادارو ته هدایت کړی دي چې زر تر زر دغه اندازې ولګي چې د غزمون خلکو مرستې وکړي شي. زلزلہ د پنجاب په بیرابیر خارونو کې هم راغلی و، خو په سمدستي توګه د کمزاینی زیان راپورونه نه دی ورکړل شوی. په لاهور، ملتان، فیصل آباد، مظفرګڑھ، ساحیوال، اوکاڑا او نور خارونو کې د زلزلې جھٹکی محسوس شوی دي. بلخوا، خیبر پختونخوا کې د ریسکیو یو دوه دویان بلال فیضی تر مخه تر بیگا پورې کم کم علاقو نه چې دوی ته اطلاعات د زیانونو راغلي وو دوی رسیدلې دي. تر اتیو اغیزمن کسانو ته طبي امداد هم ورکړي چې په منډه کې یا د ویرې له وجې طبیعت خراب شوی وو. خوای اوس حالات په خلار دي او د دوی کسان اوس هم په غزمن سیمو کې موجود دي.
ایمرجنسی چې کوم زموږ فیز او هغه ختم شوه دي، د ټایم کې ریلیف کارونه چې دي نو هغه روان دي. زیات تر ډیمیج دي نو هغه بات وغیرہ کې شوه دي او الته ډیر زیات خلک دسه هم چې هغه د یری د لاسه هم چې دي نو بیمار شوی دي یا هاسپټل ته شوی دي نو منتقل شوی دي.
نموړی وای د سواد، کوزدیر، مردان، سوابه، باجوړ، هری پور، ایبټ آباد، چترال په شمول خو شادیال زلون دوی ته ایمرجنسی کالی نه راغلی وو. پی ڈی ایم ای لخوا عام اولس لپاره ویړیا رابطه نمبر 1900 پور کړی شوی دی او دین علاوه 1122 باندې هم ریسکیو عملیه ته د سقس مزیان او مرستو لپاره ټلیفون کولی شي. پاکستان کې بیګا خوشه لس منټه کم لس بجې دراغلی زلزلې شدت 6.8 وو. د زلزلې شدت او ځای معلومول ادارې تر مخه مرکز یې د افغانستان هندوکش سیمه وه او جوړوالی د ځمکې لاندې خوشه 180 کیلومتره وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان پوځ وایي چې په جنوبی وزیرستان کې له وسلوالو سره په نښته کې د استخباراتي ادارې یو چارواکي وژل شوی او نور سرتیري ژوبل شوی دي. د پوځ د اماړیکو څانګې ISPR د مارچ 28 په یو خبر پاڼه کې د هیواد د جاسوسي ادارې د افسر بریګیډیر مصطفی کمال برکی وژنه تایید کړې ده. د حملې ذمهواري لا چا نه ده منلې. په عین حال کې پوځ په خبر پاڼه کې په ډیر اسماعیل خان کې د وسلوالو او پوځ ترمنځ د یوې بلې نښتې راپور هم ورکړی چې پکې پوځ د درې وسلوالو د وژنې ادعا کوي. تحریک طالبان پاکستان د ډیر اسماعیل خان د حمله مسولیت منل دي. تفصیل سیمینه د مشال رادیو خبريال اشتیاق مسید په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستانی پوز عامه اړیکو دفتر ایس پی آر له طرفه په یوویشتم مارچ جاری کړي شوي بیانونه کښې ویلي شوي دي چې د مارچ په یوویشتمه په سویلي وزیرستان او ډیره اسماعیل خان ضلعو کښې د وسلولو سره د ډازونو بدلون په نتیجه کښې د خفیه ادارې بریګیډیر سره درې پوځي سرتیري او درې وسلول وژل شوي او اووه سرتیري پرهرجلی شوي دي. د ایس پی آر بیان په مطابق د مارچ په یوویشتمه د سویلی وزیرستان انګورډا سیمه سره نږدې د وسلولو سره د ډازونو بدلون په نتیجه کښې د آی ایس آی بریګیډیر مصطفی کمال برکی وژل شوی او ورسره د دغې خفیه ادارې اووه نور سرتیري پرهرجلی شوي دي. په سویلی وزیرستان کښې د پولیسو او د خفیه ادارې چارواکیو د نوم نه جوتولې په لوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې په یوویشتم مارچ مزدیګار مال دوه نیمې بجې ناپېژندلې وسلولو ماندک خلص سیمه کښې د پاکستانی خفیه ادارې دوه گاډیو باندې ډازونه کړي دي چې په نتیجه کښې یې د پاکستانی خفیه ادارې آی ایس آی بریګیډیر مصطفی کمال برکی چې دا وخت کمانډر سی آی نارتھ هبل یا د کمانډر سی آی کے پی گلگت بلتستان په عہدې تعینات و سره د خپل ډرایور وژل شوی او په دا برید کښې د خفیه ادارې اووه نور سرتیري پرهرجلی شوي دي. په سویلي وزیرستان ماندک خلص سیمه کښې وژل شوی د آی ایس آی بریګیډ ډیر مصطفی کمال برکی سوکوان په دغې براکښې د اسلام آباد یو خبریال احسان ټیپو ماسید مشال ریډیو ته ویایي.
دا انټیلیجنس افسرو په خپل هم تعلق د جنوبی وزیرستان برکی اورمړ صاحب نو بریګیډیر مصطفی کمال حمله ده. دا مهمه په دې هم ده بریګیډیر مصطفی کمال برکی چې د ټی ڈی پی سره کم امن مذاکرات شروع کړي وو پخوانی کور کمانډر پېښور جنرل سید حمید نو پخ کښې هم د ده یو اهم رول پاتې شوی دی چونکې تعلق یې خپل هم د وزیرستان نه و نو خاص کر د وزیرستان چې کوم له ټی ڈی پی چې لیډرشپ ده وزیرستان نه دی محسود قبایل نه وی نو په هغه حوالې سره هم لکه دلته هم په اسلام آباد کښې هم او پېښور کښې هم ده ته یو اضافي عظیمه داریو ملاو شوی وه که دغه د لوکل د جرګو خبره ده نو په هغه باندې ته ښه پوهېږي نو دی لکه یو مهم غی پاتې شوی دی په دې ټوله سلسله کښې د ده کردار او بل د دې نه مخکې هم د ده یو کردار پاتې شوی و چې په دوحه کښې د امریکایانو د افغان طالبانو په منځ کښې کوم پیس پروسس و نو په هغه کښې هم چې د ده یو کردار هلته هم پاتې شوی و لکه سلیبریټډ او ډېر تکړه یو آفیسر مشهور و اسلام آباد کښې هم په پېښور کښې هم او داسې آفیسر هم مشهور و چې رسک یې اخیستو لکه په دومره سینیئر رینکینګ و دی بیا هم فیلډ ته تلو هلته باید
د سویلی وزیرستان سیمې ماندک خلکشه د آی ایس آی بریګیډیر مصطفی کمال برکی د وژلو ذمہواری یا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. د آی ایس پی آر له طرفه جاری کړي شوي په یوه بل بیان کښې ویلي شوي دي چې په یوویشتم مارچ مکسیتان مال وسلولې د ډیره اسماعیل خان کولاچۍ سیمه کښې د پولیسو په چک پوسټ باندې برید کړی و او وروسته په سږو سیمه کښې د پوځي سرتیریو سره د ډازونو بدلون په نتیجه کښې یې په پولیس چیک پوسټ باندې برید کوونکي درې وسلول یې وژلې دي او د وسلولو سره د ډازونو په وخت یې درې پوځي سرتیري وژل شوي دي چې د حوالدار محمد اظهر اقبال نایک محمد اسد او سپاهي محمد عیسا په نومونه پېژندل شوي دي. په سږو سیمه کښې په پاکستاني پوځ باندې د برید ذمهوري د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراساني مشال ریډیو ته پر لاجلې یوه بیان کښې منلې دو او په بیان کښې یې دا دعوا یې هم کړې دو چې په برید کښې یې نهه پوځي سرتیري وژلې دي. اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه یې فعال کړه. د جنوري له وشتمې د جمعې له ورځې نه مشال رډیو د ماښام له شپږو تر وو له نهو تر لسو له یولسو تر دولسو او د سهار له څلورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رډیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل اپ باندې. د نوروز د ورځې پاړون په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو سازمان جشن جوړ کړو. په دې جشن کې خاریانو او د سازمان غړیو په یو بل باندې خواږه وشل او پر ډول اتڼونه سره وکړل. د یاد سازمان غړي وایي چې دا ډول ورځې لمانځلو سره به د پښتنو کلتور ژوندی ساتل کیږي. د مشال رادیو خبریال سمد شبنم له کوټې په رپورټ وکړي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو سازمان د مارچ پر یشتمه په کوټه کې د نوروز جشن اول مانځي. پر دې مال د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن سلګون غړو دودیزی جامع اغوستي او فرډاله اترنونه کول. د دې جشن پرانستنه په کیک پرې کولو او په ملګرو باندې په خوړو ویشلو باندې وسوه. د یاد سازمان یو غړي قربان مشالېډو ته وویل
ملګری راغل خپل ترملاندې هغه خوږی سره شریکي کې میچایانی وی سمې وی د ګلانو نمایش سوی ولو لاغه ورسته چې کوم د خوشحالي د زیارت کوم ملي اټان وی هغه تیر کول وسم لګی دی زنی ملګری پسند از زنی پسند از خپل خوشحالي زار کوي.
د پښتونخوا د کونکو سازمان د کوټي مشر سیف الله خان مشال لروتول چې د ډول ورجل منځول سره از مرده پښتنو دود کلتور ژوندۍ ساتل کیږي.
موږ دا په دې ورځ منځو دا ورځ موږ دنیا ته وشکارا کو را روان خپل را روان نسلو ته وشکارا کو چې پښتانه افغانان خپل کلتور لري خپل ورځ لري خپل ایدونه لري خپل رسم ریواجونه لري. لبا د مرغه دلته موږ په یو داس ریاست کې اوسېږو چې مطلب دلته زموږ کم کلتورونه دي زموږ کم د نور داس ملي ورځ یا ایدونه یا زموږ نوی کلونه یې هغه لمنځه وړلې پراغه باندې هیڅ قسم داسې توجه نسته. نو موږ دې ورځ په مناسبت دا پروګرام جوړ کړی دی چې موږ دغه ولست وشکارا کو خپل روان نسلو ته وشکارا کو چې پښتون افغان دغه تاریخ لري د دې لپاره دا ورځ موږ دلته منځو.
د یاد سازمان یو بلغړی اپیز الله یاد مشالې ډوتول چې دا ورځ د ټولو پښتنو ګډ خوشحالي ده. دا غب خبره چې مخه دا ده چې په پښتنو کې کم دودونه د ورکې دو سره مختی اغه ژوندۍ وساتي.
دا ورځ موږ د نوروز په معنا باندې راغلو چې موږ ډیر لرغونی دود او کلتور دی. نو موږ مخه دا ده چې په پښتنو کې چې خپل کم ورکشوي یا ورکې دو سره مخ کم دودونه دي دا غبرته ژوندۍ وساتو او تر سو روان نسلن ته ارسال کو.
نوروز یا نوې ورځ د لمریز کال لومړی ورځ وي چې په یو شمیر هیوادونو کې له پیړیو راسل منځل کیجی او په دې ورځ د سپرلی پیل هم کیجی. سمد شبنم مشال ریډیو کوټه.
د سمد شبنم رپورت و چې د تړ په موسیقي پای ته ورسید. الته د خیبر پختونخوا په کورما کې هم د نوروز جشن منځل شوی. په زیړان سیمه کې پرون د حضرت علي ته په منسوب زیارت کې د جنډي په پورته کولو سره د نوروز تر ټولو لوی جشن ولمنځل شو. په سیمه کې دغه مراسمو ته له بیلابیل ځایونو څخه ګڼ خلک ورغلي ول. په مراسمو کې د خوراکي شیانو ترڅنګ د موسیقي بندوبست هم شو چې خلکو ترې خوندونه واخیستل. په کورما کې د نوروز مراسمو ته د شیاګانو یو غټه طبقه ځانګړی حیثیت ورکوي. نوروز د نوي کال په سرلی له راتک سره سم په بیلابیل اسلامي هیوادونو کې لمنځل کیږي. د طارق اورګزی رپورټ اورو.
د زیړان علي زیارت ته په لار د وټلونکو خلکو هرکلی په ډول او سرونه کیږي. د نهې پروس په یاد ځای کې د 1402 لمریز کال لمنځلو مراسم جوړ شوي ول چې ورته خلک د شرکت لپاره له لرې ځایونو ورغلي. که څه هم د مراسم بنیادی جز یا حصہ جنډا پورته کول وو خو پکې د موسیقۍ اهتمام هم شوی وو. چور باندې ګډاګانې او اتڼونه واچول شول. په زیړان کې د یوسف خیلو سید شاه محمد وای دا د کار لومبنۍ ورځ وه چې په جوش او جذبه سره ولمنځله.
ټولو ته مو مینې نه ډاک سلامونه او مینې نه ډاک دې نوروز مبارکباد پیش کوو. او هر کال مو ابتدائی سال سکلای کال آغاز کو نو مو دلته کې عالم او چاتیږي او اغنبی امو ای کال آغاز کو دی نوروز مناو کو
زړان سیما د برکور می په حدودو کې راځي چیرته کې هر کال د جندې په پورته کولو سره د نوروز تو ټولو لو جشن پیلېږي. دا سلسله ل 1908 کال هغل روانه ده چې پکې د مقامی خلکو ترڅنګ ل ضلع بهر په غټ شمیر کې شرکت کیږي. د پړچینا سید مشیر حسین وای دا یو تہوار دی چې پکې خوشحالیانې کوي او وہ قسمه خوراکې تیاروي، نوی جامع اچوي او خپلو خپلوانو ته ورځي.
دا هر کال مو منو کوو. دا 1978 نه متعین افغانستان نه منتقل شوی دی اوسه پورې. لکه تاسو ګوروئ د دغې ورځې تہوار مو ډېر دوم دام سره منو کوو. لکه تاسو کسوې څه دی ورځې مو وہ تام بربرو ایو بل تچو کانے پینے دسترخوان باندے، لیکن وہ تام دائی مو لازم دی چمو دا بمو تیارو.
نوروز ہر کال پا ٹولا نڑے کے دا مارچ میاش پا مینس کے لمنزی پا کورما کے دا شیگانو یا وغٹا طبقہ نوروز مراسمو تا زنگڑے حصیت ورکوی. پا پڑا چنار کے دا شیگانو یو دینی عالم مولانا خیال حسین دانشوائی نوروز دا دین برخانہ دا، البتہ کسو کی لغیر شریک ارونو بغیر د نوی کال او پسلی په شمول د خوشاله یو تہوار په توګه لمنځي، نو هیڅ کباحت پکې نشته. د بازو تاریخ پوهانو لمخې نوروز تہوار له 3000 کارو لمنځل کیږي. نوروز پر مذهبي بنیادو د المنځلو خلکو په آبادی کې تر کمه راتلو پس ملګری ملتونو د ایران، افغانستان، پاکستان او ترکمنستان ملکونو په درخواست یو لسیزه مخکې 28 مارچ د عالمی یوم نوروز المنځلو منظوری ورکڑے. تاریخ ورک سے مشال ریڈیو پیخبر.
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وړاندے دے
کا سمارٹ فون لارے گٹ اتری اخیستے شے
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ کے
بیا تاسو زمون ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. د سوات سیدو شریف په جهانزیب کالج کې د کتابونو درې ورځنۍ میله لګیدلې چې پکې په بیلابیلو موضوعاتو په زرګونو کتابونه ایښودل شوي دي. تابع کوونکي وایي چې زده کوونکو ته تر 50% پورې په رعایتي نرخ کتابونه ورکوي. د کالج استادان او زده کوونکي وایي چې په بازار کې کتابونه په ګرانه بیه ترلاسه کیږي او د کتابونو دا میله د کتابونو مینوالو ته ښه فرصت په لاس کې ورکوي چې کتابونه واخلي. نظمت خان نه نور حال اور
زکون کې په خصوصي توګه جنکی وایي چې دغه سټالونه دوی لپاره کتاب ترلاسه کول خموخه ده. د زوالوجي ډپارټمنټ سلورم سیمستر آینالی چې لاس کې کتابونه نیولي او نور خوښوي وایي چې په یو ځای ورته بلها موضوعاتو کتابونه پراته دي.
مونږ بهر نشو وته او دومره ویرایټي د بوکس چې دی نو مونږ ته نشي ملاوېدل. مونږ ته ګرانې نو دا هم د پاره ډېره ښه موقع ده. ما پکې یو دوه بوکس چې دي هم واغستو کم پس چې با زه بهر ګرځېدم او دلته ما د اسانه میلاو شو. نو مونږ ډېر زیات شکر گزار یو چا چې هم دا ارینج کړی دی هغه د هغه ته او دا یو ډېر ښه دغه دی. ما پکې یو بوک خپل بابا را بار واغستو زه هغه ته گفت.
کم موضوعات خوښ شو؟
یو غنی خان والا رحمان بابا او یو نوی بوک وس راغلی دی د سرچ فار انیمی مولا عمر اغا. نو دا ډېر زما د خوښ بوکس و ده چې ما د دې میلو شو.
د کتابونو میلې سټال ته ورغلی د پښتو څانګې مشر پروفیسر عطاءالرحمن عطاوی چې په عام بازار کې کتابونو نرخونه پورته شوي. بیا په جهانزیب کالج کې 13 شعبو کې زده کړې کیږي او دې لپاره ډېر کتابونه په بیلابیلو موضوعاتو په کار وي.
یو پکې دغه وجه ده چې دلته لګرزان کتابونه دوی ته میلو شي. دویمه وجه دا ده چې دوی ته ډېر کتابونه میلو شي. بله وجه دا ده چې زموږ سره چې کم دلته جنکي سټوډنټان دي نو هغوی خو ظاهر ده د هلکانو په شانتې د کتابونو دوکانونو ته تلی هم نشي، لرې ځایونو ته هم نشي تلی. نو دلته موږ وایو چې په دې یو چت لاندې دي ته ډېر شي کتابونه ملو شي ارزان ملو شي. او بل دا ده چې کتاب ضروری نه ده چې دا د ستا د نصاب برخه نو ته بالا کتاب ګوري جنرل کتابونه دو ګوري چې د دې نظر زیات شي وسیع شي.
د کتابونو سټال لګونکو د نیشنل بک فاونډیشن منیجر ارشد خان وایي چې دغه سټال کې تر شلو زرو پورې کتابونه په بیلابیلو موضوعاتو ایښودای شوي. زده کوونکو ته د 50% پورې رعایت هم په کتاب ورکوي. مقصد یې د کتاب لوست سیوا کول دي.
موږ چې یک نمایش کله کوم ځای کې ارینج کوو هلته موږ زیات جنرل بکس وړو ځکه چې د کورس کتابونه خو مطلب ملاویږي یا پاغي نوٹس ملاویږي. نو هغه زموږ اصل کې بک پروموشن سره کار دی چې ادب یا لٹریچر شو. زیات تر زموږ سره چې کوم کتابونه دي د انګلش ادب او د لٹریچر دي سی ایس ایس پی ایم ایس دا ټایپ کتابونه موږ هلته وړو چې سټوډنټ پکې زیات نه زیات دلچسپي والی او د بک پروموټ کېدو لپاره زموږ چې کوم اداره ده هغه په میاشت کې خامخا زموږ 30-40 کتابه یا 15 کتابه نوي راځي. سر بالکل سر زمون خو تقریبا 16 سال زما پخپل په اداره کې وشو منګ زور ازو خو لکه چې ریسپانس رو رو کمی یا خود موسم وجدا یا خدا دا چې سټوډنټان پکې دلچسپی نه لی بعض نیمځه کې ریسپانس خراشي او بعض نیمځه کې مطلب چې هغه خو بیا گزاره کوي خاص کر جانزیب کالج ور سټوډنټان چې کم دي کتاب اخلي.
جانزیب کالج کې د شلم مارچ نه تر 20 مارچ پورې پارزان رخ کتابونه عام خلک هم تر لاسه کولای شي. یا د ادارې زده کوونکو ته د کتابونو پرستوم ورکوي او بیا ورسته د ډاکخانه په ذریعه هم زده کوونکي کتابونه پارزان نرخ تر لاسه کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د خوړو نړیوال پروګرام وای افغانستان د روانې پیړۍ په لومړی روب کې د قحطۍ له تر ټولو جدي خطر سره مخامخ دی. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی څنګه وای د دوی د بودیجی کموالی میلیونونو افغانانو د خوړو د مرستې رسونې چارې اغیزمنې کړې دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر زیات شوی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د خړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف ای خبرداري ورکوي چې افغانستان د رواني پیړۍ په لومړی روب کې د قحطۍ له تر ټولو جدي بحران سره مخامخ دی. په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله مانی لا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی را روانه میاش 15 میلیون کسانو ته د خړو مرستې رسولو لپاره مالی ملاتړ ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف ای د بودیجې له کمښت سره مخ دی چې له امله یې ار دې ترڅو په ټول هیواد کې د خوراکي توکو د مرستو کچه راټیټه کړي. د مارچ په میاشت کې د ډبلیو ایف پی په پام کې لري چې 14 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. له دې ډلې څخه 4 میلیونه به یوازې وکولای شي چې د 2 اونیو لپاره د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړي. دا چې مخکې د 3 اونیو لپاره ترلاسه کولای. راتلونکي میاشت د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په پام کې لري چې 14 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. خو که نوې مالی سرچینې په واقع رانه کړل شي موږ به یوازې وکولای شو چې 4 میلیونه کسانو ته د اپریل په میاشت کې مرستې ورسوو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دې لپاره چې را روانه میاشت هم 15 میلیونه کسانو ته د خوړو مرستې ورسول سي 2.3 میلیونه امریکایي ډالر ته اړتیا لري. دغه اداره وایي د را روانو شپږ میاشت لپاره په افغانستان کې 800 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي چې را روان میلادي کال به په افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لک کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري او تر شپږ میلیونه ډیر کسان له قحطۍ سره یوازې یو څو ګامه فاصله لري. ورسته له هغه چې طالبانو د 2020 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګ کړه، په دغه هیواد کې د اقتصادي رکود وزګارتیا او لوږې زیاتېدو راپورونه ورکول سوي دي. کابل کې احمد شاه د 500 اولادونو پلار دی چې اوس قلمونه او کاغذي د سمالونو خرڅوي.
سر مشکل است وضعیت اقتصادی وضعیت کاروبار
اقتصادی وضعیت او کاروبار ډیر خراب دی خصوصا زموږ لپاره چې کور نه لرو او تر کېګ به لاندې ژوند کوو خاص کاروبار نشته قلمونه او کاغذي دسمالونه خرڅوم کراچۍ لرم او ځینې وخت خوان دی وی مړې ډوړې د ګټلو لپاره لا سړکونو پلاستیک راټولوم او پلورم ډیر سخت ده.
په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله مانی وای دوی د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کوي.
ډبلیو ایف پی په هیواد کې د ژوند ژغورنې په موخه د مرستو رسولو لپاره بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي ځکه چې افغانستان کې زیانمنې کورنۍ وار د مخه د زیاتېدونکي لوږې په ګډون د پرله پسې بحرانونو سره د مبارزې په حال کې دي.
د خړو نړیوال پروګرام وایي تیر کال 30 میلیون کسانو ته د خړو مرستې رسولي چې لډلې 9 میلیون شزي او نجونی وي. د افغانستان له بیلابیل برخو خلکو شکایتونه کړي چې د خړو او نورو بشري مرستو په ویش کې ځینې وخت عدالت په پام کې نه نیول کیږي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
اوریدونکو په پیښور کې د مسپخین 2:30 بجې شوی سندر جادوګر خبرونه به درته وړاندې کوو. خو لومړی د نن ورځې وروستي مهم خبرونه. په پاکستان کې د 6.8 شدت زلزلې له وجې د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د پاکستان پوځ د استخباراتي ادارې ایسای دی افسر وژنه تایید کړه. د پاکستان د پوځ د اماړیکو څنګه پرون په خبر پاڼه کې ویل چې بریګیډیر مصطفی کمال برکی د جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې په برید کې وژل شوی. د پاکستان حکومت د روژې لپاره د 500 اربو روپو د مرستې پیکیج اعلان کړی دی. د پاکستان سرکار ریډیو وایي د مارچ په 20 په اسلام آباد کې د صنعت او پیداوار وزیر سید مرتضی محمود په خبري غونډه کې ویل چې د وفاقي حکومت لومړیتوب دی چې ولس له ګرانۍ څخه وژغوري. او د پیسو نړیوالې ادارې IMF د مارچ په 20 ویل چې له اوکراین سره د 2 کلو لپاره د شاوخوا 15.6 اربع ډالرو برابر پر پیکج د کارکونکو په کچه موافقې ته رسیدلی دی. اوس به د ژمنې سره سم تاسو ته پروګرام وړاندې کړو. سندرې جادوګرې چې کوربه هارون باچا دی د دې اونۍ په سندرې جادوګرې خپرونه کې د سندرغاړي محمد عباس د ژوند او هنر په اړه د ده خبرې او ځینې مشهورې سندرې اورېدلی شي.
ستړي مشي زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خپرونه مې درته راوړی. د دې ونې په خبرونه کې د سندرغاړي محمد عباس د فن پاړه د خبرې او ځینې سندرې یورو. عباس په قوم اپریده دی په متحده عربی اماراتو کې اوسی او هلته کاروبار لري. له موسیقۍ سره مینه دې ته اړ کړې چې وخت په وخت په خبرت لاړ شي او د خپل استاد په مرسته نوې سندرې جوړې کړي. محمد عباس په غږ مو غزل واورید. دی وایي په سټوډیو کې اولنۍ سندره په 2005 زیږدیز کال کې ریکارډ کړې وه، خو د کاروباري مصروفیتونو له وجې تر یو اوږد ځنډ وروسته په 2013 زیږدیز کال کې باقاعده سندرې ویل او ثبتول پیل کړل. د ده په وینا د عمر یوه زیاته برخه یې د متحده عربي اماراتو په شارجه کې تېره کړې او اوس هم هلته خپل کاروبار او کور لري.
خو حقیقت کې زما زیږون هم د هغه ځای دی او ما هلته کې مې خړپوسي وهلې دي، لوی شوی یم، تعلیم هر څه مې هلته حاصل کړي دي او دا وخت هلته خپل روزګار هم لرم، خو بیا هم د خپلې خاورې سره مې کلک تړون دی او خپل وطن ته چکر کېږم. زه په قوم افریده یم، زمونږ د پښتنو د قبایلو د غریزې سیمې حسنخیلو سره زما تعلق دی. زما چې کم دی عمر 2 کاله دی. د ډېر وړوکوالي نه لاشعوري توګه باندې چې کوم دی د هنر سره مې مینه وه، د فن سره مې مینه وه، هغوی به انشاءالله پېښورا نه چې کوم دا ریکارډنګ دی چې کوم ته مونږ افیشل ریکارډنګ وو، نو دا ما رومبه چې کوم غزل دی لار کې مې نظر شي زه به ستا لارې ته ګورم. د خیال استاد خیال محمد صاحب هغه ما ریمکس کړی وو په 2007 کې او بیا هغې نه پس په 2008 کې ما مکمل البوم وکړو د سپرلي په نوم باندې. هغې نه پس بیا پکې ډېر زیات ګیپ راغی چونکہ کاروباری مصروفیات ہم پاگے وجہ باندھے ماں وقت ورنہ کرے شو ذرا نہ کرے شم خپل وطن تہ وقت پوق باندھے بیا چ کم بے 2011 لسم کال کے ماں صحیح تو گے باندھے دا خپل ریکارڈنگ چ دے آغا جاری ہو ساتل دا غزل لو دا مختلف کلامونو
قطار دے گل دے پزلفو باندے قطار دے دوڑا رخسار دے محبوبا گل دانار دے توبا توبا گل دے پزلفو گل دے پزلفو باندے قطار دے دوڑا رخسار دے محبوبا
بیدار دے بخت میں ادھر غم میں بیدار دے دچا زار دے یار میں نہ کبھی پختا نہ توبہ توبہ گلدے پزرفو
محمد عباس خوخت ہے چھ دا پختو موسیقی اوریدن کو دا غزلونو او سندرو پا بدل کے بلہا مین ور کری دا نموڑے وائی د یو شعر تر زمزم کولو مخکې د هغې په معنا او مزاج ځان پوهوي او یو داسې کمپوز ورته پیدا کوي چې د اوریدونکي زړه ته لار وکړي. عباس زیاتوي له وړوکوالي راهیسې یې د خیال محمد سندرې اوریدلې او هم هغه روحاني استاد دی.
کوم چې اوریدونکي دي د هغوی چې کوم تاثرات دي د هغوی چې کوم زه تاسو هم چې هغه اشتیاق دی هغه مینه ده د هغې دومره حد دی چې لکه هغوی ما ته په خپل چې کوم هغه کمنټس دي په هغې کې هغه دعاګانې هغوی ما ته کوي. زیاتره مینهوال دا هم وایي چې غزل بیا راژوندی شو په خپل زه شاعري چې کومه ده کلام چې دی هغه لولم او بیا د هغې ژورتیا ته ځان کوزولو کوشش کوم اگر چې ډېر ګران کار دی. بیا دا اندازه لګوم چې آیا زه دې کلام سره انصاف کولی شم او کنه د دې چې کوم ټکي دي د هغه شاعر کوم احساسات او کیفیات دي آیا هغې له زه ژوند ورکولی شم او کنه د خپل غږ د لارې کوم هېواد کې چې زه ژوند کوم نو هلته ډېر مصروفیات دي او بیا چې کاروبار شي بیا هم په هفته کې دوه یا درې ورځې زه خامخا که ډېر هم مصروفه شم نو دوه ګنټې تقریبا خوښه زه ورکوم ریاض ځکه چې دا ډېر ضروري دی لکه یو لوبغاړي دپاره د هغه د بدن چې کوم دی فټنس دپاره هغه له اکسرسایز پکار دی ورزش پکار دی روزانه نو دغه رنګ د مرۍ هم پکاري. د ورکوټوالي نه څنګه چې تاسو ته ما وویل چې د موسیقۍ سره خو زما شوق و دی د خپلې ژبې سره چې کومه زما کلکه مینه وه هغې زه بیا د پښتو رخ ته راوستم نو بیا ما مختلفو هنرمندانو چې کوم غږونه وو په هغو باندې به ما تجربې کولې خو د استاد خیال محمد صاحب غږ چې به ما کله اورېدل یا د هغوی په غږ چې به کوم یو هم کلام اورېدل نو ما به په هغې کې ډېره اسانتیا ګڼله عجیبه خوند به یې راکولو نو بس دا که تاسو وایئ چې زما روحاني استاد هم استاد خیال محمد صاحب دی
لمستی دی بے انگارا ایتڑے رو خلقو یارا لمستی دی بے انگارا ایتڑے رو خلقو یارا ایتڑے رو خلقو
خلقو یارا اے دڑے د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه ده. دا اونۍ پکې د سندرغاړي محمد عباس د هنر په اړه د خبرې اورو. دی وایي خپلې ټولې سندرې په پېښور کې د ارشد علي په موسیقۍ کې ویلي او ریکارډ کړي دي. د ده په خبره ارشد علي استاد دی او یوه ذهني هماهنګي ورسره جوړه ده.
تقریبا هم د 2009 نه تاسو واخلی استاد ارشد علی چې د غلام علی صاحب زوی دی خدای بخلی هغه خپل استودیو لري په پېښور کې او هغه را ل کمپوز او دغه ټول هر څه تیارې هم کوي او سب کولو چې کوم هغه پېښورانه زده کړه ده نو هغه په صحیح مانو باندې ما د دوی نه کړی ده کوم لګیا ما چپغاری او د موسیقار چې کوم هغه ذهني هماهنګي نه جوړه نو دا غي نه چې کوم هغه کلام روزي یا ریکارډینګ روزي نو دا غي هغه سی بیا خوند هم نه نو ارشد علی چې دی هغه زما په مزاج دا غوي په مزاج او کوم قسم کلام بیا مونږ کلام هم په شریک خوخه دا غي چې کوم کیفیت دی مزاج دی دا غي پرانا کې بیا دا غي مخصوص راګ ور لخوخه دا غي کمپوز کو یو کو ډریم کو ډریم کو ګورو چې په کوم کې دا غي هغه تاسو احتیاط باندې هر هغه کار کیږي دا کلام نو دا غره ډیر زیاته خواري زمونږ مینس کې روانه
خیر دې زه کله ونه شوم مغربا پر پر کړو ستا خایست خو می جنا پتما جہان کر خیر دس کلے ون
استاد ارشد علی په غمو غزل واورید. عباس وایي یو څوک هله باید ځان ته سندرغاړي ووایي چې په یو محفل کې لخپل روایتي سازونو سره د سندرې ویلو اهلیت ولدي. د زیاتوي لنې کمرغه په متحده عربی اماراتو کې هم په ادب او هنر مین مسافر پښتانه وخت په وخت ادبي او کلتوري غونډې جوړوي چې د باقاعده توګه ګډون پکې کوي. عباس خوښ دی چې په متحده عربی اماراتو کې یو شمېر نور پښتانه ځوانان هم د پښتو موسیقۍ میدان ته راوتلي او ښکلې سندرې جوړوي.
چرته هم چې یو موقع یو غونډه را جوړه شي په منګرو کې کینو ارشد علی سره استاد جی سره چې زکل کینم په سټوډیو کې هم راسی او غونډه را جوړه کو په ژوندۍ موسیقۍ کې چې کوم بیا موږ سندري او غزلی چې دی هغه موږ وایو دا موسیقي چې دا تومره آسانه نه ده چې په څومره آسانه باندې نن سبا لګیا د کیږي د وخت د کمی د وجه نه چې کوم دی نو بس دومره وکړم چې هغه خپل زما کم ریاض دی پریکټس دی نو بس هغه زه ور باندې کوم زیاتره زما چې کومه توجه هغه زیاتی د متحده عرب اماراتو ټولنه چې کومه ده د هغې زه غړی یم نور چې کوم زمونږ مشران دي پوهان دي د ادب په اړه ټول په هغه ټولنه کې دي او ډېره زیاته زده کړه ورنه کوم د هغوی چې کله هم چرته هم څه قسمه غونډه وي نو ځان ور رسوم ځکه چې همدغه په هغه هېواد کې یوه ذریعه ده چې د خپلې ژبې سره نږدې شي د خپل اتلانو نه خبر شي ادیبانو نه خبر شي لیکوالانو نه خبر شي د خپل کلتور نه ثقافت نه خبر شي نو زه سلام کوم دغه مرانو ته چې دوی دغه هڅې کوي د خپلې ژبې لپاره د خپل قوم لپاره د پښتنو لپاره که زه وایم نو په د ټولو په سر کې هم راته ډېر زیات زړه رانږدې کفایت الله زمونږ یو ورور دی ډېر ښکلی غږ لري هغوی سره ریکارډینګ سم کړي دي دغه رنګ بیا ورسره شاید بنګش دی او عثمان بنګش دا وخت اوس لندن ته تللی دی دغه رنګ محمد عامر دی او دغه رنګ نور زمونږ ملګریشته دي چې هغوی خپل غږ کې کلامونه ثبت کړي دي او ثبت کوي او دغه موسیقي سره تړلي دي هلې دونو کې چې کوم دی بوخت دي
سندرغاړي محمد عباس پر ځوانو سندرغاړو غږ کوي چې سندره ویل اسانه کار و نه غني او د زده کړې په برخه کې زیاته خواري وکړي د هلمند دي چې پښتانه سندرغاړي با د خپل کام او سیمې حالاتو ته پکتو معیاري شعرونه انتخاب او په خپل موسیقۍ کې هیوادوالو او هم د نړۍ خلکو ته وړاندې کړي
عجیبه غونته رواج روان دی چې یو قسم موسیقي یو هنرمند کی بیا ټول په هغه لیکه باندې روان شي ته جدت پکې ناراضي ست بدلون پکې ناراضي نو استاد لري نه د سور نه خبر دی خو په کمپیوټر باندې سور کې وغوی دغه رنگ بر راضي لګیا دی زه مطمئن نه یم د دې دور د موسیقۍ نه په صحیح مانو باندې خو پر امید ضرور یم ان شاء الله زه په خپل هم لګیا یم دغه رنگ کار کوم چې د خپل کلام انتخاب وکم چې هغه د ادب او د خلاقیاتو په دایره کې او سم نه لري څه پیغام لري ان شاء الله دغه رنگ به وختن په وختن د ډیرو خو کورونو نه اوس چې کوم دی او شوقیا هنرمندان چې کوم دی اوس راوځي نو وخت به راځي ان شاء الله چې دغه ټرند چې دی دا به بدلیږي زه همیشه د خپل مینوالو وړاندیزونه چې دی هغه ډېر اهم اخلمه او بیا دغه پرانا کې زه بیا خپل را روان چې کوم زما پروجیکټ کاری هغه زه بیا ترتیب کوم
اوریدونکو د دیونه په سندره جادوګر خبرونه کې مو د سندرغاړي محمد عباس خبرې واوریدې د خبرونه په پای کې د لدیوي بلې سندرې هم خوند واخلي زه هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخمخه
په شوق په مستۍ مې دواړه سترګې ورلوګې کړې چې په شوق په مستۍ مې دواړه سترګې ورلوګې کړې چې په شوق په مستۍ مې دواړه سترګې ورلوګې کړې چې په شوق په مستۍ مې دواړه سترګې ورلوګې کړې هلا هلا راته وکړې د ساقي سترګو خبرې هلا هلا راته وکړې د ساقي سترګو خبرې هلې پوه شم په خبرو چې نور ما خبرې هلا یار وطن نږدې شم دیار شملری هلے پوشم پا خبرو چینو راما خبری چې پرې خپل سر کړې خاورې چې پرې مستا ځواني دا وکړه چې پرې خپل سر کړې خاورې چې پرې مستا ځواني دا وکړه چې پرې خپل سر کړې خاورې چې پرې مستا ځواني دا وکړه چې پرې خپل سر کړې خاورې هغه دی لیونیا د جانان شونډې شکرې د هغه دی لیونیا د جانان شونډې شکرې هلې پوه شم په خبرو چې نور ما خبرې هلې یار وطن نږدې شم چې د یار شم لري هلې پوه شم په خبرو چې نور ما خبرې
دا مشال ریډیو دا
سرایا مانو خیما